السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادې رادیو دی او سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس د درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي خو لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته راوبلم د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلې دي. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیه او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2016 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسا زر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. دا هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسا زر پروژې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزې په ترانګه کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تېرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس هم د غزې له شمالي دایرالبلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسانو وژنه تایید کړې او د وژل شویو کسانو مړی یې لیدلی دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لاره وموندل شي. ښاغلی ټرمپ نن چې منځني ختیځ ته د ده د سفر وروستۍ ورځ وه وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوي د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ټرمپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي.
زه هم دې کابل نیولې چې ما په فیسبوک کې د نجونو تعلیم په اړه پوسټ کړی و. د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې په یو بند کانتینر کې بندي کړی وم.
د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو لکبله بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي راډیو ته ویل چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو لکبله نیول شوی او تر اوسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري وروسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خپرې شوي او دوی ویلي دي چې له دې وروسته د تیر په شان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خواله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله بندیان او آن شدیدان شکنجه شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف د یوې تبصرې له امله درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوی دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه: د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې له امله او په ورته شرایطو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې یو پوسټ له امله د ځایي استخباراتو ادارې لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. د افغانانو دا کوي چې پر خواله رسنیو د تیر جمهوری حکومت پر ستاینې د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکارۍ د نجونو د تعلیم په اړه په بس د ښځو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هیواد د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هیواد دننه د بیلابیلو ګوندونو او آن پخوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوستونو او تبصرو باندې مطلق بندیز دی. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاستویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ځینو نیول شویو کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکي د سولې ولسی حرکت غړي عبدالملک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفی ځینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر نیول کېدو وروسته یې کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي او دوی یې په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالملک همدرد یو خپلوان ادعا کوي چې نوموړی له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر فیسبوک د یوې لیکنې له امله نیول شوی او د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د استخباراتو له یوې ادارې سره بندي دی. دغه شان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نوموړی له څه باندې یوې اونۍ راهیسې له یوې رسنۍ سره د نجونو د تعلیم د حقونو اړوند د مرکې له امله نیول سوی او په خبره یې اوس په لښکرګاه ښار کې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. د دوی کورنیو د موضوع د حساسیت له امله له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانان داسې مهال دا ادعاوې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشروع او غیر قانوني کارونې تر خبرداري وروسته دوی د خپلو رسنیو څو فعالین نیولي او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د مې په 15مه په خپله ایکس پاڼه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپلو کړنو پښیماني څرګندوي. د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي چې د هارون پکاوره په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي. سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده. که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي. خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لاځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي. د دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلواک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول. دا ظالمانه او د بشري موازینو خلاف چاره ده.
د یادونې ده چې له دې وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای دې د بشري حقونو بیان ازادۍ او خلکو حقونو او عدالت ته زمینه برابره کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې. هغه ویلي چې د نوي ډیلی او کابل ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د ناسمو او بې اساسه راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلی کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر همدارز لیکلي چې په دې خبرو کې له افغان ولس سره د هند د دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لوري د دو اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګرۍ او د ډیپلوماتیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږېدلی دي. په روانه لمریزه میاشت کې د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي انند پرکاش کابل ته په سفر کې له ښاغلي متقی سره لیدلی وو او خبرې ورسره کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. په دې اړه د نور بحث لپاره د چارو شنونکی میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. افغان صاحب، خبرونه ته خره خلاست. د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنیو اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی. آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي؟
مننه. به اوله خبره خدا ده چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی، خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کېدو دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلیمې ډلې هلته ځای پر ځای نیسي، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړۍ دوره کې. او دومه خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت ته چابهار بندر للارې وکړي. دا یو بل اړخ دی. نو